السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپله اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایرانه په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه خوندي او عزتمنه واوسي. راستنیدونکي افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوې نه لري او لړۍ رستون سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابري او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو، نجونو او جنسیت بدلو راتلونکی په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې په راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحدو ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې USAGM ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحدو ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې USAGM په وړاندې د آزادې اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادې اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله من دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کېنوي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکښ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزیسیون ټولو غړیو په یو خلو د الهیه ته رای ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیایي سهولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو د هغه خلاف جوړې ټولې مقدمې بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په درېمه نیولې او هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشه یي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا ټولې دعوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ قدر مون او خوږه بل لیز د کون کو زبرشنا غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرفاس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون حضرت را تیر د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درور نه غل لیز د کون کو لکه سرنګ چیز مراسته سو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوک کی کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او خوږه زکون کی د لوستر پای پر سرماتی او کی او یوسز دکړي قدر مون او خوږه د کون کول که سرنګ چې مور تاسو پتیر رزلوست کې دا پتیر رزلوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلودي او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو. نو هله من د اندرنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. خو جوګل لیز د کون کوم وسهم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګ طبيعي جغرافیه ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خو جو ګل لیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ ته سور باندې بحث ولرو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیه، دریم وړې سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ ته سور بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند د کون کوستاسو د ټولو د توجه په هیله پښو کولیز د کونکو رازو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست لري د افغانستان موقعیت او څلور خواوې دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خواوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. هوښو قدر مون زده کوونکو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سی جو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه کې او په جندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې یوې برخه ته شمالي قطب موجوي او بلې برخه ته سویلي قطب وایو. هم ترنګ درنو زکونکو کچیر موږ دغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شو ګل لیز زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیز نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي از خوکه د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجي اوسېږي. د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ برازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. د زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ور باندې را څرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګ زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی د خپل د یو تحمیلي کرشي چې د ډیورنډ کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته سوړي چې دغه کرشه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرشه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګ درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجي او سیږي تاسو کولی سي چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترې نه څوک چې دی په دې ځای کې دغه کوچنی څوک کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري نو هم دې کبل څخه نور شرونه نور هیوادونه چې دی هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو د دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډیر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیر سي بي د دوه لارو څخه دی تیریږي چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونو چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري نو د هیوادونو به مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر سي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګری لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګ درنو خوږ زده کوونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبيعي جغرافي په حق ولوچی طبيعي جغرافي څه ته وایي او زموږ ګران هیواد سره ول طبيعي جغرافي لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګ د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده د بابا غر لړۍ ده د سپیدکو غر لړۍ ده د سیاکو غر لري د تیربند او ترکستان او سپین غر لري د کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمیرل کیږي او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې تر څنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لري د لوړی سرحې جوړې کړي چې او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سیمو کې موقعیت لري چې دغه غرونه لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیاتې په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي د دې څخه منبع اخلي او هغه خلک زیات شمیر خلک شي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي او همدارنګ د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبول کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي نو خو جو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخه ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې و یعنی زیاته برخه دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو لوړی سطحي پیژنو چې لوړی سطحي سطح وايي زموږ ګران هیواد افغانستان هواري سیمې کې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاو خاصمو په پرتله لوړي وي او دغه لوړی سطحي په نامه سره یې دي یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه او سیجو سیمو ته متوجه او سیجو هغه هواري زمکه چې په غرونو کې پرتې دي په غرونو کې موقعیت لري یعنی که چیرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه او سیجی ځینې سطحي ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحي ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي ماتیدونکې ماتیدونکې سطحي لري نو دغه سطحي چې لوړي پرتې وي دغه سطحي د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي او زموږ په هیواد کې ډیره مشهور لوړی سطحي دي هغه په خپل د پامیر او د بهان سطحي دي او د دې ترڅنګ مرکزی لوړی سطحي دي چې دا د افغانستان له مشهور لوړی سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي همدارنګه درنوز د کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې د اسیا د لوی وچ په منځنۍ برخه کې موقعیت لري چې لوړوالی د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري همدارنګه درنو خو ځکه کوونکو د نړۍ دغه سطح چې د خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري او د دې لوړی برخې یو برخه د افغانستان په خاور کې هم موقعیت لري همدارنګه درنو ځکون کوز مش ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډیر زیات مهم او ارزښتمن هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي ترنو په جوز د کوونکو رسو په دې برخه کې مرو تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو ترپونو کې موقعیت لري د سیس مور ګران هیواد افغانستان سویل ودیس برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري په دې برخه کې ډیر زیات اورښتي په کومه کچه سره وی یعنی اورښت زیات نیوي پکې کې بارانونه واوري زیات نیوي پکې کې نو په دغه سیمو کې لجملو څخه یو په خپل د مارکو سیستان او بکوا دشتي دي چې په دغه سیمو کې موقعیت لري او زموږ د ګران هیواد نورې دشتي چې دي هغه په خپل د همداب اپ دشتي دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري چمتل چې په خپل په کابل کې موقعیت لري او همدارنګ ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري د سقاوي دشتي دي چې په لوګر کې موقعیت لري د دې ترڅنګ په وردګ کې د لیلې دشتي دي او همدارنګ د لیلې دشتي چې په خپل په جوزجان کې موقعیت لري دا هغه دشتي دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري او دغه سیمه چې دی ډیر زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډیر زیاته یه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډیر زیات لمر وي او همدارنګه د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تودی او دغه هوا چې ده ډیر زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه ورشتنه هم ډیر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا و گلاری زدکون که دو زمر استاسو در این وزی لوست موضوع کم چه مر استاسو زمر در گران هیواد افغانستان موقعیت و سلور های و پیجندلی در دیتر سنگ در افغانستان طبعی جغرافیه مو پیجندل چه طبعی جغرافیه پا خبال افغانستان در طبعی جغرافیه لپلو و سخه یو پر دری برخه یه در غرون و لڑی یو تشکیل کرده و هم دارنگ الوری سطحی مو پیجندلی دشت و پا حق رو مو پیجندلی. نو هیلمنده ایم چه پا یوسف پوسی و سیجی وز هم در لوست پراتلون که برخه که مر استاسو در پشتون پر لور بندی رازو دی برخه که تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه 15 پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکي او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنې ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي او هم چینان دویم سوال چې دی لوړی سطحې یعنې د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم د هېواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنې د هېواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپېژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري، یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی لري. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ او تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کی. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزده کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان شو وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مقبول کی قدرمنه وګړي زكون کو ز برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرغلاس مم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون سلام دوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زكون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامع وم پتن. قدرمنه زكون کو زمر تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي. کتاب زپاله یو وشته من پهل به تر یو جیش می سپې پني. هم ترنګه قدرمنه وګړي زكون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافیه په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ استاد د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په تیرې ورځې لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له، د هم چنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ول. خوشو قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د شمالي نیمه کره د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیري نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیري نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیري نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیري نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې وژدوالی چې دی او وژدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځه څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو ګل لږ ځکونکو ورپاله یو چې یو له هغو یو چې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولی لري چې په دې برخه کې مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق معلومات لولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې مور او تاسو ټول ولوستل چې اروپا له یو چې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی او یوې خواته وچه ده نو دلته مور او تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لوی اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده چې هغه له شمیر څخه یو په خپل مدیترانۍ سمندرګي و چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانۍ سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی یا هم په دغو درو سره هېوادونو کې د دې اوبه تېرې شوي دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمیر چې دی وصل به شي وادونو تر سیری چې د هغوی څخه نه وادونی په وجه کې فراتری هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخې او بدی او یو برخې چې شته وچه ده چې په دغه سیاسي وادونو کې د وحیدونو شمیر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو دغه وصل به شي څخه نه وادونی په وجه کې فراتری هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو ځ کونکو د سویس هیوادی د لوګرزمبورګ هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او د سنور هیوادونو دی چې په دې لوی وچ کې د خاوري د پراخوالي لپاره په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچینو مور دی لوی وچ د خاوري پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نک کچنی هیوادونه پکښ کې موجود لري یا هم پکښ کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لو لوګرزمبورګ هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دای کوچنی هیوادونه دي هم چې نن درنو زده کون کو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړی دي د دې درسان کډرمنو وګورئ زده کون کو مور او تاسو په دې حق له بلو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو جملو څخه سویډن ناروی پالند اسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو جملو څخه ایتالیا هیواد یونان اسپانیا او پرتګال او داس نور هیوادونه په دې کې موجود دي دریم په خپل د ختیځي اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه روسیا ده سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان فرانسا انګلستان هایلند او بلجیم دي د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي اخیرا نه په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه اتریش چک او پولند او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي نو درنو زده کونکو تر دې دم پرې مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل وس هم راځو د لوسراتون کې برخې ته چې پرې مرکې مور او تاسو د اروپا د بشري جغرافیه په حق بشپړ معلومات پلولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو هغه کډر مون زده کونکو د اروپا په لوی وچې کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزمینو او د اوبو د کوسندونو متدل اقلیم او پر اورښت تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات شه برابر شوی دي، نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې چې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه ده، شایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دي، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ش عواملو له امله څخه اروپا لوی وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچې سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا د لوی وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولای شئ. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کېږي، او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لوېدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کېږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کېږي. دویم چې دی سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خو شاو قدر مونږ زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نشاط په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لوېدیځ کې، د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ کومونه یا هم سلویان دي. دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنی د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي، چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شماله څخه تر جنوب تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او پیلنج کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منزکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شخص دي په دې برخه کې مرتس د اروپا د لوی وچ د ژبي په باره کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نور یې لکه روسي او پولنډي او سلینډي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې، او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ډکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي، او سلوویان زیاته په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې قبول کی. قدر منو ګللې زكون کو ز پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چي تاسو ټول قدر منو ګللې زكون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې بم پتن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیږي زمر تاسو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چي د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نیو لوستا امر کی ولري ژوګل لیست کونکوس مرستا سدنن برازیل لوس د لومرنی پاسل کی د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقليمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، د دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړل. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو، د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هله د چته لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روی څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي، او هم چې نن دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه په دغه لوی وچه شیدې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچه څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچه کې استوګن شي. په دې ورستنی وختونو کې درنو ځکونکو په افریقا لوی وچه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوی دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولای شي د خپل ژوند د ورځنیز اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پرکړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حال کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي، چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی سي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنندې د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دوی وکولی سي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلې ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروسته والي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وه، چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویې وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونی توب لري، او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخه جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسانو ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري، چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي، یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د نشات په حق لده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچیر مراوته سو متوجي اوسې چې په خپل کتاب کې مراوته سو کولی سو چې د دې د نشات یا هم ته کوم په حق معلومات ولولو موږ او تاسو ویني سو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي او زیات شمېر بیا په شهرونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي یعنی کرنیز حاصلات په خپل ځمکه کې کوي او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجود دي یو یې حامیدی او بل هم سامی سره دغه تړاو لري دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوی وچې کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري تور وریشتان لري تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي غنم رنګه دي او هم چنان تور وریشتان لري د افریقا په شمال لویدیځ اس کې بیا بربر کېل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست به سپین دي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده خو له تکمیزه په لور سره یو د بل سره دي توپیر لري نو ځکه په بیلابیلو ډلو باندې ویشل شوی دي او په بیلابیلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي د دې تر څنګ درنو کډر منځ د کون کو مرو تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په حق له معلومات لسته راوړو چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر دینونه پکې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمړ استاسو د اسلام مقدس دین دی هم چې نن د دې تر څنګ عیسویت او بودایي دینونه دی چې زیات شمیر کسان د دوه دینونو پیروي کوي او د دوه دینونو ملاتړ کوي په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو ځکون کو ویشتي وادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفي سلني مسلمانان پیژندل شوی دي خو ځینې شمېر کسان به ایسوی دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لوی وجه کې ژوند کوي د دې تر څنګ نجات یا هم جی بي چی دي مجبتاسو بل برخه چي ده د افریقا د لوی وجه کوم برخه چې د مرتاسو ژبو په حق کله ویلې و او هم چنان بل برخه چې د هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د ژبو په حق لده چې افریقا لوی وچې د نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی ده یعنی د نفوس له لحاظ څخه بیلابیل مختلف ملتونه مختلف پولیسونه پکې ژوند کوي چې په بیلابیلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي او شمیرې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیدي یعنی په دغه لوی وچې کې 200 ژبې چې لهجې دریسه او ترسیجی یعنی ژبو شمیر چې دی وساو دی خو د دې لهجه چې د ځینې کسان صحرایي لهجه لري ځینې کسان چې دی علمي لهجه لري ځینې کسان سټانډرډ لیول کې لهجه لري نو د دې لهجې چې دی دروسو ته رسیږي چې دی مهمه ژبې چې دی هغه په خپل انګلیسي ده اسپانوي ده فرانسوي او پرتګالي ژبې د دې لوی وچی له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي د افریقا په لوی وچی کې درنو ته کوم کو ډول ډول ژبو خبرې کیږي په امید ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات ریواج لري لومړنی چې دي سامي ژبې دي چې په هغه کې سامي عربي قطبي احمري هری ژبې شامل دي دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي دریم هم سیمه ایز ژبې دي چې شمیر ډېر زیات دي او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولای شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو او هر برخه موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده هم چې نن درنو زده کوم کو د دې تر څنګ افریقا له وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا پر مختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نن نسیم پیړي په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په اړه کې بحث نه وسه و خو د دې لوی وچې اقتصادي بڑه هم مختلف رنگونه او ډولونه لري چې لمړنۍ ډول چې هغه په خپل لاسي صنایع دي ډېر لمړنۍ بڼې په اصري فابریکو پورې تړلې دي او هم چې نن اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دي یعنی ورس تر بلی په دې لوی بچی کې پرمختګ راځي او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی بچی کې نور هم پرمختګ راوړي د افریقا د لوی بچی د طبي منابعو لپاره وسه هم شته منه ده چې په دې لوی بچی کې د نیپټو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي همچنان درنو زکون کو د دې څنګ افریقا لوی وچه کې طبیعي منابع له پلو څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداری پکښ کې موجود ده چې د نړۍ د لوی وچه کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوالانې نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو چایو بوټي همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د غنی او برخې دي او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د غنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو او پلویدیزه برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبا او پلویدیزه افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په هاشي کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحلو کې انځر انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري نو درنو زده کوونکو سم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده کورنۍ دنده یادونه مو کوم لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کې دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي نور نو درنو زده کوونکو زما راستا د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي هله د چیف سمز د کلو سیږي تر بل داسر درس پرې د لا په ماشه وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړي قدر منو وکړه لې ځکون کو زه برښنا غا فار یو سره به هم تاسو ټول تشریح کلاس وایم د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست هله د چیتاس ټول کډر منو غوللې ځکون کې براتره او غوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بون پتن وي درنو ځکون کو د چیز مرسته سودنن ورزي لوست څلورم لوست دین او زمو مرسته سودنن ورزي درسي موضوعات عبارت دی له لومړی لندبال دویم د افغانستان اقلیمي سیمې دریم د ستپ د سیمو اقلیم دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټول کډر منو غوللې ځکون کو د پراته وجو دقت په هله یما هله د چي د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړی هروز د کون کوز مرسته سو د نن رزلوس په کتاب کې لري یو د شمې سپینه پیل دی بیا تر د سلوشتیم سپې پرې کدر منو غوړلې ځکه کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړه لازم مرسته سو په لوست کې بنن ورس مرسته سو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغه موضوعګان څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورس به مرسته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه د لندبل کلمه خو ځکه کون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې او سیږي او د دې کلمې سره آشنا اوسئ خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږي چې په افغانستان کې لندبل تاوی کیږي قدر منو غوللې ځکه کوونکو لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توې کیږي هم نمجني هوا توې کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د وی سیمه اقلیمي وضعیت او شرایط مجوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجوتاسته سرګندوي چې غالبا د لمدبل لرونکو سیمه په افغانستان کې په غرنۍ سیمو کې په ترسترو کې یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړی سطحې دي او په لوړی سطحو کې دي هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړی سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کیږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېر شر اشباکیږي او د اورش لامل یې هم سبب ګرځي چې لوړی غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري قدر منو زده کوونکو په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کیږي لبلې خواڅخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورشتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندني کتلې وقمن کوي چې لمړنۍ د هغو جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړی سپیرځي په پسرلي کې د ایسلند او کسپید سمندرګي لوري څخه متدلی سپې رامنځته کیږي او په اوړي کې به د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکو هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوریته زی چې دا هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورش لامل ګرځي د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپله 1.8 میلی متر پر سانتي ګراید او یا هم د یوزرو 14 میلی باره ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو په همهغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو. نو دغه د سیمابو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه شول نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. خو زده کوونکو تاسو په خپل کتاب کې کولی شئ چې انځور ته متوجه اوسیږي. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړی دی چې په دا جدول کې هر سټیشن نوم میاشت د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل سوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي یا هم ساحه دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرم چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د افغانستان د شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړ. هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړ. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ او تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی چې هر یو یې موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا هم دشتي اقلیم په هکله معلومات لولو. دا چې د لامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د 3.5 میلی متر پورې ده، خو ډیر په ځنډ سره د دغه اورښت رامنځته کیږي، ځکه دغه سیمې چې دي صحرایي سیمې دي، دشتي او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو دویم چې دی منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنې زیات شمېر ساحي چې دي برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه، دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند د سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دی، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپله لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نورې دغسې سیمې چې دي په لندی په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 680 ملي مترو پورې رسېږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوې ده. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو بل هم دریمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی، دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنې د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده هغه په خپله اورښت په کړي کې زیاتره د وخت د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنې اورښت زیات وخت چې دي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولی شو چې مدیترانې اقلیم له لحاظه وپېژنو. او دریم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه په 22 کې وي. او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي مترو پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یوه غوره بېلګه ده. او موږ او تاسو ویلی سو چې د غزه ونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانایي اقلیم کې ښه وده کوي. او دغه د مدیترانایي والی له سیمو نشه یا هم بلګه بلل کېږي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د سټف د سیمو اقلیم په هکله معلومات لولو، چې د سټف د سیمو اقلیم په خپله په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانایي اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هغه څرګندې ځانګړتیاوې چې د سټف اقلیم لري د هغې وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي، یعنې په لومړي سر کې دا په 30 درجې وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي. او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنې د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي. او د سټپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټي کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. سټپ چې دی په خپل د شمالي سټپ ساحه چې د جنوب سټپ سیمه ده، او د شمالي په سټپ کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د سټپ د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي زوړي د شمال سټپ په برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو د جنوبي سټپ اقلیمي ساحه ولولو، چې د جنوبي سټپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمېر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي، او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې ده په خپله د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلې چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت درجه په زیاته اندازه سره، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کېږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو موږ ویلې سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلې سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشو که در منځ ځکون کو نو دا اوس موږ تاسو ته نن ورځې لوس خله د چي تردید پر یو سمو تر لاسه کړی وو، سې جوړ یو سپوسی وو، سې جوړ یو سم د لوس راکړون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتني دي. تاسو کورنۍ دند د چي تاسو ټول که در منځ ځکون کې به په وخت سره اجرا کوي. نو سوالونه تکراروم درنو ځکون کو تاسو په خپل کتاب چو کې لزر سره نوٹ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنوز د کون کوز مرسته د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله باندې په یو څه پوسی او سې جی تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم دره په مان شو وخت ولري.
اصل راستہ صدا